द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ستړي مشي خدمتمن اوریدونکو او خراخلاص دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډي سي ناوري نن د پنځم بي ورځ کال 2018 د جنوري د میاشتې 15 منېټه ده وخت شوې ده په پاکستان کې د مخام شپږ افغانستان کې 15 نیمې او دلته په واشنگتن ډي سي کې د سهار 8 بجې دي ستاسو قربان یو ز منزه شهید
او ز کلثوم کاکر
دا خبری خبرونه د مهمو خبرونو سرټکونه پیلو
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف یو وار بیا دعوه کړې چې هېواد د ترهګرۍ په ضد فوځي عملیات کامیاب دي د پاکستان پارلمان کې مخالف سیاسي ګوندونو او د پښتنو د سیمې مشران نیوکې کوي حکومت تندروه ختمولو کې ناکامه شوی
خو چې د وینو د داغ بچو د مستقبل خبرې د عزیزمو د وینو د قطرو خبرې د عزیزمو د بچو د مستقبل خبرې د عزیزمو په باندې تاسو یو ورځ موږ د سیریس نه ځات ښکار نه کوي راغم کال کوو
په کړکی ځپلی صوبی بلوچستان نور لای فوزی چاونی کې د فوز له خوا په زور د ځای خلکو کورونو د ورانولو پر ضد په سرخار اسلام آباد کې احتجاجي مظاهره شوې ده په مظاهره کې یو سپینسری پښتانه دی وته وایي
نه خو دوی له موږ ته متبادل ځایونه راکوي نه دوی خرچه راکوي نه موږ په دې مکانو کې لکوي موږ نن دلته راغلي یو زموږ د تګ وروسته له شاله خوا زموږ په کورو باندې بلډوزران را تر کړي
د امریکا په خوانی صدارتي کاندید او وتلی سېنټر جان مکین وای د روسیې لخوا امریکایي صدارتي ټاکنو کې لاس وهنه د جنگ اعلان پرنګ ده د امریکایي سېنټ کې به د روسیې په دغه کردار باندې مهمه اورونه کیږي
سټی کې تاسو اوریدل وز خوښی د مهمو خبرونو تفصیل ته
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف یو وار بیا ویلی په هواد کې د ټولو ترهګرو ډلو په ضد عملیات روان دي او ژمنه یې څرګنده کړې د روانو فوځي عملیاتو له کبله به ډېر زر د پاکستان ز ترهګري ختم سي نن سهار د په اسلام آباد کې د لیکوالانو او شاعرانو یوې غونډې ته د وینا په مهال نواز شریف ویلي د ضرب ازب عملیاتو وروسته په هواد کې د ترهګرو ډلې کمزور کړل سوې دي او دغه عملیات به تر هغې روان وي تر څو سي ترهګري ختم سوې نه وي خو د پاکستان کې د مخالف سیاسي ګوندونو او سیړنکاران د پاکستان د حکومت د ترهګري په ضد پالیسي باندې نیوکې کوي چې دوی وس هم په ترهګرو کې د شو او بدو تقسیم کوي او دغه ترهګرو ډلو په ضد کاروای نه کوي کمی چې په گاونډي هوادونو کې ترهګري پیشي کوي همدغه رنګه په مرکزی حکومت نیوکې کیږي چې د ترهګري په ضد جوړ کمی منصوبه یا نېشنل اکشن پلان هم په صحیح توګه ندی عملی کړي
اخوا د پاکستان په چمنخار کې د هندو لګکیو سره تعلق لرونکي ټولنې د هغوی په سیمو کې د هدفي وژنو پر ضد د غږ پورته کولو لپاره مظاهرې ترسره کړي دي دا په داسې حال مخته کیږي چې په وروستیو کې چمن کې یو قبایلي مشر ملک محمد عیسا هم په هدف شوی وو او وژل شوی وو بلې خوا د پاکستان سپریم کورټ یا سترې محکمې 15 کسیزه بینچ د پاناما لیک سوریدنه د قاضي اسف سعیده کوسا په مشرۍ کړې ده د سترې محکمې لخوا د پاکستان د وزیر اعظم څخه غوښتنه شوې چې د هغه د عهدو تفصیل وړاندې کړي د پاناما لیک سپاسنادو کې د آف شور کمپنۍ په لیست کې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان نوم هم شامل دی نور تفصیل تاسو ته په دې راپور کې رابیا پیر وړاندې کوي
د قاضي اسف سعید کوسا په مشرۍ کې د سترې محکمې 15 غړیزه بنچ د پاناما لیکس اوریدنه وکړه دا اوریدنې په شروع کې د وزیر اعظم د وکیل مختوم علي خان له اړخه تیره ورځ د سترې محکمې له اړخه پوښتل سوي د وزیر اعظم د عهدو تفصیل وړاندې کړی سوم دا اوریدنې په محل د تحریک انصاف وکیل نعیم بخاري په عدالت کې وړاندې کړل سوي د قطري شهزادې پر لیک د وزیر اعظم د کورنۍ په بهرني کاروبار او د جایداد په اړه د کورنۍ ته مختلفو غړو له اړخه وړاندې کړل سوي پر بیانونو دلیلونه وویل او ویل چې کچري کتري لیک د مقدمې څخه وویستل سي نو به معلوم سي چې د لندن فلټس د شریف کورنۍ خپل دي څرګنده دي وي چې د پاناما لیکس په دغه دستاویزونو کې د آف شور کمپنۍ لرونکي په فهرست کې د تحریک انصاف د مشر عمران خان نوم هم موجود دي خو عمران خان څو ځله ویلي چې دغه کمپنۍ د برتانیې د ټیکس څخه د بچ کېدو لپاره جوړه کړې وه او لندن کې د کرکټ څخه ګټلې په پیسو فلیټ اخستې وه رابیہ پیر وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو اسلام آباد.
دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دا
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د اساسي قانون په جوړېدو سره په دې هیواد کې د نظامونو د نسکورېدو سلسله ختمه شوې او راتلونکي حکومتونه د اساسي قانون پر بنسټ او د خلکو رایو ته په احترام سره جوړېدلی شي. محمد اشرف غنی د افغانستان د اساسي قانون د 11مې کلیزې په لمانځه غونډه کې وویل افغان حکومت اساسي قانون پلي کېدو ته ژمن دی. بلې خوا اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله وایي چې د ملي وحدت حکومت له وسله والو مخالفینو سره د سولې ګډ دریز لري او د ټولو هغو وسله والو لپاره چې د افغانستان اساسي قانون ته احترام ولري د سولې د خبرو دروازې یې پر مخ خلاصې دي.
نن به د امریکا په سنټ کې دوه غونډو کې د کال 2014 په امریکاني انتخاباتو کې د روس په شکمن مداخلت بحث کوي شي او د دې علاوه به په دې موضوع صدر اوباما ته هم آل اول تیروي شي. صدر اوباما د استخباراتي ادارو ته حکم کړی دی چې د کال 2008 ز د امریکني انتخاباتو کې د ممکنه خارجي مداخلت جاج واخلي. یاد دی وی چې کال 2008 د انتخاباتو په نتیجه کې په خپل صدر اوباما د امریکای صدر په توګه ګټلې و. د سېنات کمیټي مشر سېنټر جان مکین روسي مداخلت ته د جنگ په رنګ بللې دي. په دې اړه تفصيلات ارباب محمود علي په ریپورت کې.
د امریکای د سېنات د بارنو چارو د کمیټې مشر سېنټر جان مکین د روس مداخلت یو جنگي ګام بللې. کیپیټل هیل کې د خبريالانو سره د خبرو په وخت مکین وویل چې د جمهوریت بنیادی شیانو د ختمولو هڅه داسې ده لکه چې یو قام تباه کړي. صدر باراک اوباما تیره هفته د روس د استخباراتو په هدف کولو لپاره په دوی نورې پابندۍ لګولې دي. امریکا تور لګی چې د روس د استخباراتو اداره د امریکا په صدرتي کمپین کې د مداخلت هڅه کړي. امریکا د روس لخوا د امریکني استازو د زورولو په وجه د روس 15 سفارتکار هم د ملک نه وستل دي. په داسې حال چې د امریکا منتخب صدر ډونالد ټرمپ تبا دوه ورځې پس د انتهایی کچې استخباراتي معلومات ورکول کیږي، دوی نن هم په دې سوالونو راپورته کړي چې روس څنګه د صدارتي انتخاباتو په وخت د انټرنیټ د لارې معلومات پټ کړي او بیا د امریکا ووټرانو ته یې د خپلې خوښې معلومات ورښکاره کړي. د امریکا د سېنات د آرمډ سرویسز کمیټې به هم یو غونډه کوي چرته چې به د امریکا د استخباراتو چارواکي او د قومي استخباراتو لپاره مشر جیمز کلیپر خپل بیانونه ورکوي.
د زیارت په ورځ د بغداد یو بازار کې موټری بم چاودنه شوې چې پکې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي دي. کوم ګاډی کې چې چاودنه شوې هغه د میوې او سبزۍ د میوې د بهرنۍ دروازې سره نږدې د شیعه مسلمانانو سیمه کې ودرول شوی و. پولیسو او روغتیایي چارواکو د نوم نه څرګندولو په شرط ویلي دغه چاودنه کې 15 کسان ژوبل شوي هم دي. په سمدستي توګه د دغه چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو له دې وړاندې عراقي پلازمینه او د عراق نورو سیمو کې د تندرو ډلې داعش لخوا دغه بمی چاودنې ترسره شوې دي.
د امریکا د دفاع وزیر اش کاتر ویل دي ټاکل شوی صدر ډونلډ ټرمپ او انتظامیه باید د ناتو او متحدینو او پیسیفیک ایشیا سره اړیکې وساتي او هم روسیه پر شام کې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره مرسته کوونکې جګړه ختم کړي. دغه سوارشات د پنځشنبه په ورځ وړاندې کړل شوی وو چې کله اش کاتر د باراک اوباما د انتظامیه د اتو کالو کې د دوی د محکمې ستر لاسه کړي وو هغه رپورټ وړاندې کړي. کاتر زیاته کړه چې باید امریکا ناتو سره پاتې سي چې هغه اتحادیان چې یو رنګ دریز لري او په یورپ کې د روس د سرغړونو مخنیوي کولی سي.
بلې خوا د امریکا ولسمشر باراک اوباما انتظامی پریکړه کړې چې د ګوانتانامو زندان 4 تنه بندیان به سعودي عرب ته لیږي. د دغه 4 تنو تابعیت او نمونه لا په سمدستي توګه نه دي ښودل شوي. د ښاغلي اوباما انتظامی دا خبرې د اخیری هڅې دي او غواړي 19 بندیان د دغه بندیخانې څخه 4 هیوادونو ته ولیږي، لکه ایتالیا، عمان، سعودي عرب او د متحده عربو امارات. هغوی غواړي دا کار تر هغې مخکې ترسره شي چې د امریکا نوې ټاکل شوې ولسمشر ډونالد ټرمپ د سپینې ماڼۍ واک ترلاسه کړي. بلې خوا د ترکیې چارواکو د پنځشنبې په ورځ د نوي کال حملې په تړاو چې استانبول په یو نایټ کلب ترسره شوې وه او پکې شاوخوا 9 کسان ووژل شول، نور مشکوک کسان هم نیولي دي. د حکومتي رسنۍ اناډولو په وینا دغه کسان د چاپو پر مهال د استانبول ښار د لمنو څخه نیول شوي دي. راپورونه وایي پولیسو د چینایي مسلمانانو یو غر لګکیو سره تعلق لرونکي کسان هم پکې نیولي دي. ویل کېږي د حملې وروسته تر دا دمه 40 تنه مشکوک کسان نیول شوي، خو پکې یو هم حمله کوونکی یا بشتونکی تن نه دی.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر من اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو یو واسطه خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی د سټوډیو څخه درته وړاندې کوو. خبرونو تفصیل تاسو اوریدئ او وس ریپورتونه په تفصیل درته وړاندې کوو. او اول ریپورت چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف یو وار بیا ویلي دي چې په هیواد کې د ټولو ترهګرو ډلو په ضد عملیات روان دي، او دا یې هم ژمنه کړې ده چې روان فوجي عملیات له کبله به ډیر زر پاکستان ځ ترهګري ختم کړل سي. دې اړه تفصيلات د ډیو ریډیو خبريال د پیر ولایت شاه په ریپورت کې درته وړاندې کوو.
د پاکستان مرکزی حکومت او فوج په هیواد کې د ترهګرې د خاتمې لپاره روان عملیاتو ګټور ثابتېدلو پخلی کوي، او نن وزیر اعظم نواز شریف یو ځل بیا د ترهګرو د ملا ماتولو دعوه کړې ده. خو د مخالفو ګوندونو ترڅنګ حکومتي اتحاد کې شامل جماعتونو او پخپله د واکمن ګل سره تعلق لرونکي پارلماني غړي د حکومت په دغه دعوه سوالونه راپورته کوي، او دوی تور لګوي چې حکومت د ترهګرۍ په ضد ملي تګلاره عملي کولو کې په مکمله توګه پاتې راغلی دی. اسلام آباد کې د لیکوالو او ادیبانو نړیوال کانفرنس ته خپله وینا کې وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې د ترهګرو خلاف د عملیاتو کامیابې نتیجې مخې ته راځي.
آپریشن ضرب عظم نے دہشت گردوں کی کمر توڑ کر رکھ دی. ہمارا پختہ عزم ہے کہ انشاءاللہ ہم وطن عزیز کو دہشت گردی سے پاک کر کے امن، محبت اور سکون کا گہوارہ بنا کر دم لیں گے.
دے دعوی کوي چې آپریشن ضرب عظم لقبل د ترهګر ملا ماته شوې ده. وزیر اعظم نواز شریف اعظم سرګند کړ چې حکومت به پاکستان کې د ترهګرۍ مکمل خاتمه کوي او په هیواد کې به امن پزی کولی شي. په دې موقعه وزیر اعظم نواز شریف د ترهګرۍ د خاتمې لپاره د لیکوالو او د میډیا کردار ډیر مهم بلو، او زیاته کړه چې د آپریشن ضرب عظم نه پس اوس پاکستان آپریشن ضرب قلم ته اړتیا لري. وزیر اعظم ترهګرو ته زیان رسولو په اړه د خپلو دعوو د پخلي په یو داسې محل کړې ده چې د پاکستان حکومت غیر ریاستي عناصرو په ضد کاروای نه کولو په سر د سخت نیوکو سره مخ دی، او په دې معامله د ګاونډي هیوادونو او د ملک دننه مخالفو ګوندونو لخوا د ډیر وخت راهیسې روان الزاماتو په لړۍ کې شدت راغلی دی. حکومت مخالفه ګوندونه تور لګوي چې حکومت ملي تګلار عملي کول خو یو طرف الټه د دې سرغړونه کوي، او دغه مخالفه ګوندونه اوس د وزیر اعظم نواز شریف نه د ترهګرۍ خلاف د یوې نوې تګلارې د ټاکلو مطالبه هم کوي. نئے آواز دغه مخالف گوندونو خو په مرکز او پنجاب کې واکمن مسلم لیگ نواز گن پارلیمانی غړي هم په دې معاملہ حکومتي پالیسو ته سخت برګون ښکاره کوي. ډیو ریډیو سره خبرو کې د واکمن گن سره تعلق لرونکي د سینټ غړي نثار محمد خان وایي چې د دوی حکومت په هر معاملہ کې غرضی دی. خو د نثار محمد خان په خبره چرته چې د پښتنو د وینو تویدو او د دوی د مستقبل خبره راځي، نو هغه باندې اړو حکومت غوږ نه ګروي.
ما دې ته بل وړم وای چې ما ویار تاسو په وړو نه وړه خبره باندې خو مونږ ته کالو کوي. بالکل اپوزیشن مو چې ګورنمنت پارټي زموږ چې دا بل دی دا بل دی دا بل دی، خو چېرته د وینو د داغ بچو د مستقبل خبره د عزیز مونږ د وینو د قطرو خبره د عزیز مونږ د بچو د مستقبل خبره د عزیز پاغه باندې تاسو یو ورځ مونږ د سیریس نه ځاڅ ښکار نه کوي. چیرې غم کال کونه زه به دویم چیرې د عام رپورت نه دی.
د حکومتي ګوند دغه سېنېټر د کوټي هسپتال چودنې پلټونو په اړه د سپریم کورټ جسټس قاضي فایز عیسا په مشوره کې جوړ کمیشن رپورت حواله ورکوله. کم رپورٹ کې چې حکومت او د داخله چارو وفاقي وزیر باندې ملي تګلار نه عملي کولو په سر سخت ټکونه شوې دي، خو مرکزی حکومت او داخله چارو وزیر دغه رپورٹ باندې تحفظات لري او دی کې حکومت باندې شوې ټکونه بې ځای بلي. د تیر ګل پر ورځ د سېنات د بشري حقوقو قائمه کمیټې کې حکومت او مخالفه ګوندونو غړو په یو خله د حکومت نه دغه کمیشن رپورٹ عملي کولو مطالبه کړې ده. پیر ولایت شاه، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده.
گرانو خدرمنو اوریدونکو د ریورا جو خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه اوري. تاسو د پیر ولایت څخه د راپور واوریدو په خبرونه کې نو راپورونه هم لرو چې تاسو به وار په وار وړاندې کوو. د محل چې کوم راپور دی هغه په لور زو چې نن د پاکستانی ورځپاڼې ډان په هغه جاری شوی راپور یو اداري لیکل ده چې وایي پاکستان کې په عمومه توګه کال 2018 کې په ترهګرۍ او توندروي کې کمی راغلی، همداشان په مرګ ژوبل کې هم ډیر کمی راغلی دی. په دې حق له نور تفصیلات څه دي دغه ټول تاسو وړاندې کوي ارشاد مومن په خپل راپور کې.
د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼې نن خپل اداریه پاکستان کې په کال 2018 کې د تشدد پیښو کې شوي کمی باندې لیکلې ده. ادارې د سی آر ایس ایس کلیز رپورټ په رڼا کې لیکلي کال 2015 په پرتله کال 2018 کې د تشدد پیښو کې د وژنو شمیر 15% او د جوبل شوو تنانو شمیر 11% کم شوی دی. ورځپاڼه لیکي دا یو نیک شګون دی، خو که تیر کال کې شوې پیښو ته وکتل شي نو څه واقعیت د ډیرو اندېښنو وړ دي، او زیاتره هغه سیمو کې د ترهګرۍ پیښې رامخته شوي چرته نه چې وړاندې داسې رپورټونه نه و راغلي. لکه د سند صوبې ځینې برخو کې پرقیس تشدد زیات شوی او د وسلوالو لخوا کیدونکې بریدونو کې د زیان کچه سیوا شوې ده. څېړونکي او خبریال شمیم شاهد وایي تشدد پیښو کې کمی راغلی، خو کال 2018-19 کې د ترهګرۍ پیښو شمیر بیا سیوا کېدای شي.
خو دا خلک اوس هم شته او دا خلک هم په دې تنظیمونو کې دي، دوی ته بیا یو ځل موقع ورکیږي د ریګروپینګ، او دوی ته بیا یو ځل موقع ورکیږي چې دوی خپلې هلې ځلې بیا پیل کړي. نو زه دا خطره محسوسوم چې په 2018 او په 2018 کې به دلته کې حالات نور خرابیږي، او د هغې غټه وجه دا ده چې ځینې قوتونه غواړي چې د پنجاب د لارې چې کوم د سی پیک د هغې دپاره هغوی دا کوشش کوي چې دلته کې به حالات خرابي او هلته کې به هغوی یو مصنوعي امن جوړوي.
خبریال پخر کاکا خیلوی ضرب عذب او نیشنل اکشن پلان لاندې د وسلوالو نتورک مات کړی شوی دی. د پوست پولیس او نور امنیت ساتونکو ادارو ترمنځ همکاري زیاتېدو له وجې د ترهګرۍ پیښو مخه نیول شوې ده، خو پخر کاکا خیل ګڼي چې سیمه کې مستقل امن د افغانستان امن سره تړلې شوی دی، او تر څو چې هلته نه جنگ نوي ختم پاکستان کې به هم د بدامنۍ پیښې رامخته کیږي. پخر کاکا خیل په وینا علاقې هیوادونو ته به په ګډه افغانستان کې د ترهګرۍ ختمول وي،
او د علاقې قوتونو بشمول پاکستان، چین، ایران چې کم از کم روس کم چې ګاونډي هیوادونه دي کدي دا اور دغه دمړ نه کړ نو ټول نه غړوم باندې ټارګیټ په دې ځل بیا په مستقبل کې زدا ګڼم چې بیا به دا اور دغه کې ګو دې ځل به داینه سیوا خطرناکي، ځکه چې دا د جنگ بچی دي چې کم جنگ د افغان جنگ نه کم رالای طالبان جوړ شو، د طالبانو د جنگ نه هم څه بای پروډکټ جوړ شوی کنه ډېر خطرناک دی.
د ډان ورځپاڼې نننۍ اداري اخر کې لیکلي د کال 2018 پیښې ډېرې مرګونې وي، او حکومت ته به د دغې په رڼا کې د ترهګرۍ ضد جګړه کې خپل طریقې کار ته بیا پام کول وي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیو ریډیو، شبقدر.
تاسو دیو ریډیو اوس په منځنۍ څپو یا میډیم ویو هم اوریدلی شئ. منځنۍ څپې دې شپږ دوه یو یا شپږ سوه او یوویشت. د دیو ریډیو ټولې خپرونې اوس تاسو په منځنۍ څپو شپږ سوه او یوویشت باندې واضح اوریدلی شئ. د منځنۍ څپو سره سره دیو ریډیو په لنډو څپو او په ځینې ځایونو کې په اف ایم اوریدل هم مه هیروئ.
گرانو قدرمنو اوریدونکو دا واشنگتن ڈی سی دی او تاسو د جیوا رادیو خبری خبرونه ته غوږی. د پاکستان سپریم کورټ یا سترې محکمې 15 کسیزه بینچ د پاناما لیکس اوریدنه کړې ده، او د اوریدنې مشرۍ قاضي آصف سید کوسا کړې ده. په دې هکله نور تفصیلات تاسو ته وړاندې کوي رابعه پیر په خپل راپور کې.
د قاضي آصف سعید کوسا په مشرۍ کې د سترې محکمې 15 غړیزه بنچ د پاناما لیکس اوریدنه وکړه. دا اوریدنې په شروع کې د وزیر اعظم د وکیل مختوم علي خان له اړخه تېره ورځ د سترې محکمې له اړخه پوښتل سوي د وزیر اعظم د عهدو تفصیل وړاندې کړی سو. د اوریدنې په محل د تحریک انصاف وکیل نعیم بخاري په عدالت کې وړاندې کړل سوي د قطري شهزادي پر لیک د وزیر اعظم د کورنۍ په بهرني کاروبار او د جایداد په اړه د کورنۍ د مختلفو غړو له اړه وړاندې کړل سوي پر بیانونو دلیلونه وویل او ویل چې کچري کتري لیک د مقدمې څخه وویستل سي نو به معلوم سي چې د لندن فلټس د شریف کورنۍ خپل دي. خو د عدالت وینا وه چې د شریف کورنۍ د بچو ټوله جواب د کتري لیک سره تړلی دي چې پرې سترګې نسي پټولی. جسټس آصف سعید کوسا وویل چې کچري د لندن د فلټس په اړه د شریف کورنۍ بیانونو کې څه فرق و نو دوی عدالت ته رابللی سي. په دې اړه چې کله موږ د مشر قانون پوه شخاور څخه وپوښتل نو دوی ډیوه ریډیو ته وویل
دا یا خو سپریم کورٹ چې کوم خپل اوریجنل جورسډیکشن دی آرټیکل 184 کې د اختیار د لاس د لاندې چې کوم د سماعت شروع کړی دی نو دې کې دواړه چې کوم پارټیانې دي هغه چې کوم ثبوتونه ورکړي دي یا دستاویزات او کاغذات یې ورکړي دي که سپریم کورټ دا وګڼله چې په دې باندې موږ چې یو فیصلې ته رسېدی شو هغه خو دې باندې فیصله کولی شي او چې کله دغه صورتحال جوړ شي چې هغه کې سپریم کورٹ دا وګڼي چې دې کې شهادتونه او د گواهان چې کوم دي هغه راوستل څه دي دي نو په هغه سټیج باندې هغه یو کمیشن جوړوي شي.
عدالت دا هم ویلي چې قتل به دا وي چې د سعودي عرب او دوبۍ څخه قطر ته لیږونکي پر پیسو د پاکستان قانون لګول کیږي او کنه. د مقدمې په محل قاضي عظمت سعید شیخ د پی ټی آی وکیل ته دا هم ویلي وو چې د مطبوعاتو پر خبرو د مقدمې پریکړه نسي کېدی او کچري داسې وسو نو د دې موکل یعنی عمران خان هم نسي بچ کېدی. سرګند دی وی چې د پاناما لیکس په دغه دستاویزونو کې د آف شور کمپنۍ لرونکي په فهرست کې د تحریک انصاف د مشر عمران خان نوم هم موجود دی. خو عمران خان څو ځله ویلي چې دغه کمپنۍ د برتانیې د ټیکس څخه د بچ کېدو لپاره جوړه کړې وه او لندن کې د کرکټ څخه ګټلې په پیسو فلیټ اخستې وو. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
قدر منوریدونکو د وایس آف امریکا دی ریډیو یو ساته خبری خبرونه لیدو وام لري. خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه درته وړاندې کوو. د بلوچستان ایالت لورلای سیمه کې د فوزی چاونی کې ژوند کوونکو عام خلکو ته د فوج لخوا په زور خپل کورونه پرېښدلو امر شوی دی. هم په دې اړه دغه خلکو اسلام آباد کې احتجاج کړی دی او غوښتنې یې څه دي؟ تفصیلات د رابعه پیر په ریپورت کې درته وړاندې کوو.
په اسلام آباد کې په احتجاج راوتی د لورلای د رساله لاین کینټ وګړي تور لګوي چې د قانوني لوزنامو باوجود تر لورلای د کنټونمنت انتظامیه لاړخه د دوی شاوخوا 380 کورونه په ډنګولو لاس پورې کړی سوی دي او دوی خپل د کورونو څخه په زبردستۍ بې کوره کولو لړۍ شروع کړی سوی ده. دغه احتجاج کوونکو وینا ده چې د تیر شپېته اویا کلو راهیسې د پلار او د نیکه د وختونو څخه په دغه کورونو کې اوسېدو خو اوس پر ډېر لنډ نوټس دغه کورونا خالی کولو حکم ورکړی سوی دی. احتجاج کوونکی اختر بیبی دیوه ریډیو ته خپل د ستونزې په اړه وویل
پر زموږ پر کورو باندې بلډوزران راتر کړی دی. دا له موږ سره د اف سی او د ارمی والا خلکو دا رنګه کړی دی. ولې له موږ سره د دې معاهده دوی له موږ سره کړی دی؟ ستاسو په دې مکانو کې اوسی او د میاسې دوه سو روپۍ جمع کوي. کرانی که چیرته دوی ته د مځکې ضرورت وي موږ به دوی ته دا مځکه ورایله کړی وو. خو دوی به هم له موږ سره یو څو معاهده منلګي ولې لا بیا موږ ته دغه مکانونه رایله کړي وو. لا بیا موږ ته متبادل دې په بدل کې ځایونه را کړي وو. لا بیا موږ کوم خرچه په دې مکانو سوګی ده هغه به را کړی وو. نه خو دوی له موږ ته متبادل ځایونه را کوي، نه دوی خرچه را کوي، نه موږ په دې مکانو کې لکوي. موږ نن دلته راغلی وو زموږ د تګ وروسته له شاله خو زموږ په کورو باندې بلډوزران را تر کړی دي. زموږ د کورو صفایي را کړی ده.
په دې اړه ګلسیرا وایي
کرنل اسنه چې دې موږ ګړ کورونه بلډوزر کړی وي ګړ دی را نړولې دي. نو په هغه ورځ دا بلډوزر چلیدای د زما لوړو ټلیفون را وکای مسلمان نه طاقت نه کېدی له چیغو سره. نو بس دغه رنګه ظلم دې مه کوي، بس موږ ته دې بیرته دغه را بهاله کي. موږ خو بله چاره نشته، موږ غریبان خلک یو، نه موږ پیسې لرو، نه موږ مکانونه لرو، موږ خو مجبوره یو.
ماشوم لطیف خان په دې اړه څه داسې وایي؟
موږ له مکانو باسلي، موږ دلې راغو کې موږ مکانونه شنه را ونړول، موږ په شین یخ کې ناشتی یو.
فیض الله ترین چې هم په دغه احتجاج کوونکو کې شامل دي وایي
پکټو بورډ لورلای کې موږ رهایشې پذیر یو چې دوی په خپل مرزي دا مکانونه مشترک کړی دي چې دا موږ 1970 کې دا موږ تیار کړی دي په خپل پیسو مو تیار کړی دي دوی په مرزي موږ دلته لکړی یو آرمی موږ ته کښنای نوټس را کړی دي چې په هغه نوټس کې دای لمر سره یو خبر نه مری دای بس ته وزه کستا زایسته کنسه ته مکان خالی کوي موږ ته دا سوال کړی دي چې موږ بل ځای نهسته دا یخ دی سکتا سی موږ له دا ځای باسي موږ ته ذکر را کوي بیا موږ ته ټایم را کوي چې دا ځکه موږ جوړ کو لیکن یو خبر موږ غو نه منی په 3 تاریخ باندې د خلکو موږ مکانونه ډوزر کړ وای نړول تسکل موږ له بچانی له کورو په زور را ایستل دي موږ کوټی ته تللی موږ په کوټی کې خپل چې کم رپورت یې هلته کړی لیکن هلته موږ یو خبر نه اوریدل کیږي گورنر صاحب ته ملاو سوی او وزیرانو سره ملاو سوی مجبور یو اسلام آباد راغلی دلته ناس تر سو چې موږ یو مسله نه وی حل سوی موږ ته د مکانونه نه راکړي واپس موږ نه زو دلته ناس یو
د غایت جاج کوونکو خپل دغه معامله د خپل سیاسي مشرانو او د سېنات د چیرمن رضا ربانی سره هم رابرسیره کړی ده خو د تسلی په وجود دغه سیاست مدارانو لاړه څکوټلې ګامونه نه دی پورته کړل سوی د دوی دغه ستونزې په اړه ټی ریډیو د حکومتي دریز معلومولو هڅې وکړې خو څه معلومات او تفصيلات ورنکړې سو اوس دغه احتجاج کوونکو د وزیر اعظم میاں نواز شریف د فوج د مشر جنرال قمر باجوه او د کوټې د کور کمانډر څخه یې خواست کړې چې انصاف دې ورکړي سي او د غریبان دې خپل د کچه کورونه څخه ونوستل سي رابعه پیر ویسوف امریکا ډی ریډیو اسلام آباد
گرانو خدرمنو اوریدونکو د جی و راډیو خبری خبرونه لا دوام لري یو بل راپور هم تاسو ته وړاندې کوو چې د پاکستان په چمن خار کې د هندو لګکیو سره تعلق لرونکي ټولنې د هغوی په سیمو کې د هدفي وژنو پر ضد غږ پورته کولو لپاره مظاهرې ترسره کړې دي او دا په داسې حال رامخته کیږي چې په وروستیو کې چمن کې یو قبایلي مشر ملک محمد عیسی هم په هدفي وژنې کې وژل شوی دی په دې هکله نور تفصیلات تاسو ته نعمت الله سرحدي وړاندې کوي
په چمن سره د شارګوټي کې د لژکیو د هدفي وژنو په ضد یو احتجاجي لاروین اندو لژکیو د خپل مذهبي مقام څخه راوېستې د ځلې انتظامی د دفترونو مخ ته یو احتجاجي ناسته وکړه او د حکومت په ضد احتجاجي شعارونه ورکول او د دې ته امن ورکول غوښتنه کول په دغه مهال د هندو لژکیو سره تعلق لرونکو ویډیو ریډیو ته وویل چې په سیمه کې ودی ته تاپوس ورکولو کې حکومت ناکامه پاتې شوی دی دغه د دې دریم کس دی چې په ادبي وشتلو کې وژل کیږي حکومت په ودی ته کله تاپوس ورکوي
یو نیم کال کې د دریم واقعې د موږ سره کیږي موږ د صوبایي حکومت او صوبایي ضلعي حکومت سره خاص دي چې دا موږ مطلب تحفظ دی راکې موږ ته تحفظ نه راکې موږ ته جواب راکې موږ به خپل مایګریشن به وکړو د دې سره موږ څه وکړو دا بس موږ ګرد دلته ګبرایو چې اوس نه کیږي ژوند نه تیریږي موږ دلته د دې بعد موږ څه وکړو دې جواب راکې
زما ورور جگدیش لال هغه سره واقع پیښ شو هغه هم دغه قتل شو سنتوش کمار هم دغه قتل شو دا روی کمار هم دغه قتل شو موږ وای چې قتلان گرفتار سي تحفظ موږ ته ملاو سي چې موږ څنګه وکړو موږ شهر کې مطلب سو کور پرته یو تحفظ غواړو
دا روی کمار هم وشتل څه موږ امن موږ چې دا حکومت سره امن غواړو چې موږ ته حکومت امن راکې تاسو تحفظ راکې موږ دلته چې خپل وسېجو
دغه احتجاجي ناستې په محل ضلع مرستیال کمشنر کیسر خان ناصر او ضلع پولیس مشر ساجد خان مومن در پارېدلو اندولو ژکیو سره خبرې وکړي او دوی ته په دغه پیښه کې د ککړ خلک د نیولو یقینداني ورکړل په دغه مهال ضلع پولیس مشر ساجد خان مومن ویډیو ریډیو او ټی وی ته وویل چې انتظامیه ول ژکیو ته تاپوس ورکولو د پار سخت حفاظتي اقدامات کړي دي
ځکه چې دا خلک په یو مالک نو سي کې په یو ځای کې نه دي دا سکیټر دي مختلفو مالو کې سکیټر دي نو هغه باندې موډلټیز موږ جوړ کو چې دې له کومه طریقه باندې سکیورټي ورکولې شو غشتونه موجود دي موټر سایکل مالو غشت می په گاډو باندې غشت مشته دي نه کې باقاعده چیکینګ کوي
د افغانستان سر پر پوله پرته د چمن ځل کې لاودلا سیم کې یو اربیا بد امنی سر راپورته کړی دي د میزي اډیا سیم یو قبایلی مشر ملک محمد ساخان مسیزه هم نن وشتل سو او مړ کړل سو کله چې دی د کوټي چمن په لوی لار د ایالت ستر شار کوټي په لوري روانو چې دغه پیښه په ضد راپارېدلو خلکو د کوټي چمن لوی لار هم بند کړل او دغه پیښه په ضد احتجاج کاوي نعمت الله سرحدی، وایس اف امریکا، دیوا ریڈیو، چمن.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
گرانو قدر منو اوریدونکو یو ځل بیا د ډیوا رادیو خبری خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایو. دا خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نا اوري. نن د پنځم ورځ کال 2018 د جنوري د میاشتې 15 نیټه ده. وخت شوې دی په پاکستان کې د ماښام شپږ نیمې، افغانستان کې شپږ، او دلته په واشنگتن ډی سي کې د سهار اته نیمې بجې دي. ستاسو قربانیو زمونه زه شهید
او زه کلثوم کاکړ
یو ځل بیا ستاسو پام راګرځوو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف یو وار بیا دعوه کړې چې هیواد کې د ترهګرۍ په ضد فوځي عملیات کامیاب دي. د پاکستان پارلمان کې مخالفه سیاسي ګوندونو او د پښتنو د سیمې سیاسي مشرانو نیوکې کوي حکومت تندروي ختمولو کې ناکامه شوی.
خدای چرته د وینو د داغ بچو د مستقبل خبرې د عزیزمو د وینو د خطرو خبرې د عزیزمو د بچو د مستقبل خبرې د عزیز پاغي باندې تاسو یو ورځ موږ د سیریس نه ځکه ښکار نه کوي راغم کال کونو.
په کړکیج ځپلي صوبي بلوچستان لورلایي پوځي چاوڼۍ کې د پوځ لخوا په زوره د ځایي خلکو کورونه د ورانولو پر ضد په سرخار اسلام آباد کې احتجاجي مظاهرې شوې دي. په مظاهره کې یوه سپین سرې پښتنه دی وته وایي
نه خو دوی له موږ ته متبادل ځایونه راکوي، نه دوی خرچه راکوي، نه موږ په دې مکانو کې لکوي. موږ نن دلته راغلي وو، زموږ د تګ وروسته له شا لخوا زموږ په کورو باندې بلډوزران راتر کړي.
او د امریکا پخوانی صدارتي کاندید او وتلی سینیټر جان مکین وای د روسیې لخوا امریکایي صدارتي ټاکنو کې لاسوهنه د جنگ اعلان په عمل دی. امریکایي سینیټ کې به د روسیې په دغه کردار باندې مهمه اورونې کیږي.
سرټی کې تاسو ووریدل اوس خوښ شي د مهمو خبرونو لنډیستا.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف یو وار بیا ویلي په هواد کې د ټولو ترهګرو ډلو په ضد عملیات روان دي او ژمنه یې څرګنده کړې د روانو فوځي عملیاتو له کبله به ډېر زر د پاکستان څخه ترهګري ختمه سي. نن سهار اسلام آباد کې د لیکوالو او شاعرانو یوې غونډې ته وینا په مهال نواز شریف ویلي د ضرب عصب عملیات وروستو په هواد کې د ترهګرو ډلو کمزوري کړل سوي او دغه عملیات به تر هغه روان وي تر څو چې ترهګري ختم سوي نوی. خو په پاکستان کې مخالفه سیاسي ګوندونو او سیړنکاران د پاکستان حکومت د ترهګرۍ په ضد پالیسي باندې نیوکې کوي چې دوی وس هم په ترهګرو کې ښه او بد قسم تقسیم کوي او دغه ترهګرو ډلو په ضد کاروای نه کوي کوم چې په ګاونډي هیوادونو کې د ترهګرۍ پیښې کوي. همدغه رنګه په مرکزي حکومت نیوکې کیږي چې د ترهګرۍ په ضد جوړ قائمي قومي منصوبه یا نېشنل اکشن پلان هم په صحیح توګه نه عملي کړل سي.
اخوا د پاکستان سپریم کورت یا سترې محکمې پنځه کسیزه بنچ د پاناما لیکس اوریدنه د قاضي آصف سید کوسا په مشرۍ کړې ده. د سترې محکمې لخوا د پاکستان د وزیر اعظم څخه غوښتنه شوې چې د هغه د عهدو تفصیل وړاندې کړي. د پاناما لیکس په اسنادو کې د آفشور کمپنۍ په لیست کې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان نوم هم شامل دی. بلې خوا د پاکستان بلوچستان صوبې په چمن ښار کې د هندو لږکیو سره تعلق لرونکي ټولنې د هغوی په سیمو کې د هدفي وژنو پر ضد غږ پورته کولو لپاره مظاهرې ترسره کړي دي.
نن به د امریکا په سینټ کې په دوه غونډو کې د کال 2018 په امریکاني انتخاباتو کې د روس په شکمن مداخلت بحث کوي شي او د دې علاوه به په دې موضوع صدر اوباما ته هم آل ورکول کیږي. صدر اوباما استخباراتي ادارو ته حکم کړی دی چې د کال 2018 د امریکاني انتخاباتو کې د ممکنه خارجي مداخلت جاج واخلي. یاد دی وی چې کال 2018 د انتخاباتو په نتیجه کې په خپل صدر اوباما د صدر په تور ګټلې و.
د پنځشنبې په ورځ د بغداد په یو بازار کې موټری بمې چاودنه شوې چې پکې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي دي. کوم ګاډی چې چاودنه شوې ده هغه د میوې او سبزۍ د میوې د بهرنۍ دروازې سره نږدې د شیعه مسلمانانو سیمه کې ودرول شوی و. پولیسو او روغتیایي چارواکو د نوم نه څرګندولو په شرط ویلي دغه چاودنه کې پنځلس کسان ژوبل شوي هم دي.
د امریکا د دفاع وزیر اش کارټر ویلی دی ټاکل شوی صدر ډونلډ ټرمپ او انتظامیه باید د ناټو او متحدینو او پیسیفیک ایشیا سره اړیکې وساتي او هم روسیا په شام کې د ترګري د ختمولو لپاره مرسته کوونکې جګړه ختم کړي. دغه سفارشات د پنځشنبې په ورځ وړاندې کړل شوی وو چې کله اش کارټر د براک اوباما د انتظامیه لاندې د اتو کالو کې د دوی د محکمې کیسه ترلاسه کړې وو هغه بیانې کوي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
کله مون اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو یو ساته خبری خبرونه لري دوام لري. خبرونه د واشنگتن ډي سي د استودیو څخه درته وړاندې کوو. د امریکا په خوانی صدارتي کاندید او وتلی سېنټر جان مکین ویلي دی چې د روس له خوا امریکایي صدارتي ټاکنو کې لاس وهنه د جنگ د اعلان پرنګ ده او نن د امریکایي سېنټ کې به د روسیې په دغه کردار باندې اورونی هم کیږي. په دې اړه تفصيلات ارباب محمود علي په ریپورت کې درته وړاندې کوو.
د امریکې د سېنټ د بارنو چارو د کمیټې مشر سېنټر جان مکین د روس مداخلت یو جنگي ګام بللې. کیپیټل هیل کې د خبریالانو سره د خبرو په وخت مکین وویل چې د جمهوریت بنیادی شیانو د ختمولو هڅه داسې ده لکه چې یو کام تباه کړي. صدر باراک اوباما تیره هفته د روس د استخباراتو په هدف کولو لپاره په دوی نورې پابندۍ لګولې دي. امریکا تور لګی چې د روس د استخباراتو اداره د امریکا په صدارتي کمپین کې د مداخلت هڅه کړې. امریکا د روس لخوا د امریکني استازو د زورولو په وجه د روس 15 سفارتکار هم د ملک نه وستل دي. په داسې حال چې د امریکا منتخب صدر ډونلډ ټرمپ تبا دوه ورځې پس د انتهایی کچې استخباراتي معلومات ورکول کېږي، دوی نن هم په دې سوالونه راپورته کړي چې روس څنګه د صدارتي انتخاباتو په وخت د انټرنیټ د لارې معلومات پټ کړي او بیا د امریکا ووټرانو ته یې د خپلې خوښې معلومات ورښکاره کړي. د نهې په ورځ ناوخته شروع شوي ټویټس کې ټرمپ په سی آی ای، ایف بی آی او نورو استخباراتي ادارو ټکونه کړي او وایي دا ادارې هیڅ ثبوت نه لري چې روس د ډیموکراتیک پارټۍ په کمپیوټرو حمله کړې ده او بیا را جمع کړي معلومات یې ویکیلیکس ته ورکړي. ټرمپ وایي دته د روس د انټرنیټ د حملې په حکله د استخباراتي معلوماتو ورکولو غونډه تر د جمعې د ورځې پورې ځنډولې شوې ده. د زیاتوي کېدل شي دوی ته د کیس جوړولو لپاره نور وخت په کار وي او دا ډېره عجیبه خبره ده. د چهارشنبه پر ورځ د ویکیلیکس بانی جولیان اسانج د امریکا په فوکس ټلویزیون خبرو کې دا خبره رد کړې چې ګنې روس ویکیلیکس ته د ډیموکراتیک پارټۍ په حق له معلومات ورکړي وو. ټرمپ دې پسې سمدستي ټویټ وکړو چې جولیان اسانج وایي چې یو 14 کلنه کس هم د پودیستا معلومات پټولی شي. ډیموکراتیک نېشنل کمیټي ولې دومره بې غوره وه؟ د ټرمپ اشاره هغو په زرګونو ایمیلو او دستاویزونو ته ده کوم چې د ډیموکراتیک نېشنل کمیټې او د هیلری کلینټن د کمپین د مشر جان پودیستا د کمپیوټرونو غلا شوي وو. دا معلومات بیا ویکیلیکس د صدارتي انتخاباتو په وخت د اولس ته ښکار کول شروع کړي وو. ځینې معلومات د کلینټن د کمپین لپاره ډیر بد وو او سیډونکو غني د ټرمپ ته د کلینټن په خلاف ګټه کې مرسته کړې. د امریکې د استخباراتو مرکزی اداره سی آی ای او د پلټنو وفاقي اداره ایف بی آی دواړه د فیصلې ته رسیدلی چې د انټرنیټ د لارې د غلا پشا د روس لاس ته او په سوچ یې د انتخاباتو ګډوډولو په نیت دا معلومات بیا ویکیلیکس ته ورکړي. د امریکا د سېنات د آرمډ سرویسز کمیټي به هم یو غونډه کوي چرته چې به د امریکا د استخباراتو چارواکي او د قامی استخباراتو لپاره مشر جیمز کلیپر خپل بیانونه ورکوي. د استخباراتو مشرانو او صدر باراک اوباما د روس صدر ولادیمیر پوتن ته ګوتنیسی او وای ماسکو کې داسې کیسه مکار د اعلی کچې د اجازه نه بغیر نشي کېدلې. د ریپبلیکن سېنټر لنسی ګرام په ټویټر ویلي اسانج د امریکا پاتې راوستلو تاریخ لري او نګړي چې د امریکا ولس د جولیانا سانچ په خبرو باور وکړي. د امریکا چارواکو وایس اف امریکا ته پخله کړي چې استخباراتي ټولنې د امریکا په انتخاباتو کې د بهرنی مداخلت په حق له د هر څه د بیا کتنې کار پوره کړي. چارواکي دا هم ویلي چې ټرمپ سره په دې حقله د معلوماتو شریک کولو یو ورځ وړاندې صدر باراک اوباما تبا دا ټول معلومات مخې ته ږدي.
عزت منو اوریدونکو، اوس هم یو بل راپور ولوري ته ځو چې د افغانستان څخه راغلی دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د اساسي قانون په جوړیدو سره په دې هیواد کې د نظامونو د نسکورېدو سلسله ختمه شوې ده او راتلونکي حکومتونه د اساسي قانون پر بنسټ او د خلکو رایو ته په احترام سره جوړېدلی شي. محمد اشرف غنی د افغانستان د اساسي قانون دیارلسمې کلیزې په لمانځه غونډه کې وویل افغان حکومت اساسي قانون پلي کېدو ته ژمن دی. په دې حکله نور تفصیلات څه دي تاسو ټول ته دا وړاندې کوي حکمل روان په خپل راپور کې.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د اساسي قانون د 13مې کلیزې د لمانځلو په غونډه کې چې په ار کې جوړه شوې وو ویل په زور او توري سره د حکومتونو د نسکورېدو سلسله د اساسي قانون په جوړېدو سره پای ته رسیدلې.
نو هغه سلسله ختمه شوه چې حکومت به د تورې په زور جوړېده او لنګېده. اوس باید یو حکومت بل حکومت ته د اساسي قانون له حکم سره د خلکو رای په اساس په خوښه او رضا خپل ځای پرېږدي. موږ ټول تلونکي اساسي قانون به دوام داری.
په همدې حال کې د هیواد اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله وویل له ټولو هغو وسلوالو مخالفینو سره چې له جګړې او تاوتریخوالي لاس واخلي د هیواد اساسي قانون ته احترام ولري. حکومت په بشپړې قوي ارادې سره له هغوی سره د سولې کولو ته ژمن دي. دای وای لا وسلواله مخالفینو سره د سولې په غوښتنه کې حکومت مشترک دریز لري. موږ یو موټی یو، د سولې دروازې خلاصې دي. هر څوک چې د سولې لپاره آماده وي په لومړي قدم کې د هیواد اساسي قانون ومني او له هغې وروسته ارزوګانو ته د رسیدلو لپاره د قانون په چوکاټ کې سیاسي مبارزه وکړي. همداراز د سترې محکمې مشر سید یوسف حلیم وویل جمهور رئیس محمد اشرف غنی په قضایي چارو کې د اساسي قانون د پلي کېدو په چارو کې د یو شمیر کړیو د مداخلې مخنیوی کړی او غوښتنه یې وکړه چې په دې اړه لا زیاتې هڅې وکړي.
جناب جمهور رئیس، زه پرې باور یم چې ان شاء الله په راتلونکي به هم ستاسو دغه ملاتړ او دغه هڅونه به دوام ولري او موږ قضایي قوه قضات په دې ډاډ دي چې ان شاء الله له مداخلې پرته به هغه مجرمین او هغه قانون ماتونکي چې د قانون منګول ته سپاري په بشپړه بېطرفۍ به د دوی په حق عدالت کېږي.
د هیواد جمهور رئیس محمد اشرف غنی وویل د اساسي قانون پلي کېدو ته ژمن دی، خو په وینا یې د دې قانون پلي کېدو لپاره په سیاست او ادارو کې د کلتور بدلون راوستو اړتیا ده.
زه خپلو خلکو ته ډاډ ورکوم چې د اساسي قانون د تطبیق ټینګه اراده لرم. البته د اساسي قانون تطبیق په سیاست او اداره کې یو کلتوري تغییر هم غواړي.
افغانستان تر دې دمه لس اساسي قوانین تجربه کړي. لومړی اساسي قانون د امان الله خان د واکمنۍ پر مهال جوړ شوی او وروستی اساسي قانون د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي د حکومت پر مهال دیارلس کاله وړاندې په 1202 هجري شمسي کال کې په 1200 فصلونو او 1012 مادو کې د لوی جرګې لخوا د تایید وړ وګرځېد. حکمل روان، امریکا غږ، دیوه رېډیو، کابل.
دیوا رادیو دا که واری چی ایمیل را لگی نو زمگا پتا دادا divaradio@voanews.com. زمگا ایمیل پتا و دا سی لکی deewaradio@voanews.com. چی دا سی بے لکی voanews.com.
قدر من اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو یو واسطه خبری خبرونه لیا دوام لري. د پاکستان د فوج مشر قمر جاوید باجوا د بلوچستان ایالت خوزدار یونیورسيټي کې د طالب علمانو سره د خبرو په ماحال ویل دي چې بلوچستان ایالت کې او پاکستان کې به امنیت ټکولو ژمنې کړې دي. په دې اړه تفصيلات حامد سمسور په ریپورت کې درته وړاندې کوو.
د پاکستان د فوج سرلشکر جنرال قمر باجوا په خوزدار کې د اقتصادي پرمختیا مقامي سیمینار ته د وینا پر مهال باندې وویل چې د بلوچستان جغرافیایي ارزښت د دغې سیمې د پرمختیا په حواله باندې ډیر مهم دی. جنرال قمر باجوا وویل چې دلته غلیم له ډیره وخت څخه د بلوچستان وضع ناکراره کړې ده. د دله خلی سینه ننای بلوچستان ډیر پیاوړی او په مالی اعتبار باندې د مضبوطیا په لور باندې روان دی. جنرال قمر باجوه وویل چې د گوادر د بندر ترکی د چین او د پاکستان اقتصادي راداري بشپړه کول زموږ کامل لوز دی. د وویل په دې ترس کې د گوادر 800 کیلومتر اوږد سړک جوړېدل د پاکستان او د چین د اقتصادي راداري د عملی ګام یو بیلګه ده.
That my message is very clear. Baluchistan is the heart of Pakistan. Success of Pakistan is enshrined in stability and development of Baluchistan.
دا ویل غواړم چې زما پیغام ډیر روښانه دی. بلوچستان د پاکستان زړه دی. د پاکستان بریالیتوب د بلوچستان له استقام او له پرمختیا سره تړون لري. راسی د دې لاسته راوړلو لپاره په ګډه باندې کار وکړو چې مرکزی او صوبایي حکومتونو سره سره پوز دلته په بلوچستان کې د امنیت د پلوي کېدو لپاره مهم رول لوبوي. د وویل چې د بلوچستان دغه منطقه د اقتصادي پرمختیا او د سوکالۍ لپاره و ځانګړي پاملرنه ته اړتیا لري. د پوز مشر ژمنه وکړله چې دوی به د بلوچستان په ګوټ ګوټ کې د پرمختیا کارونه کوي او په هر حال کې به دلته په صوبه کې امن پلوي کوي. جنرال قمر باجوه اعلان وکړی چې دلته به په بلوچستان کې د انجینرینګ یو پوهنتونم جوړوي. د دا خبره هم وکړله چې دلته ډیر زره زړور بلوچستان زامن د پاکستان په پوځ کې خپل دنده ترسره کوي. په بلوچستان کې ملت پاله ګوندونه تور لګوي چې دا د پاکستان پوځ نه بلکې د پنجاب پوځ بولي. دوی د گوادر ترکی د پنجاب لپاره بولي. جنرال قمر باجوه دا خبره هم وکړله چې په بلوچستان کې ملیشه قواوی او پوځ تر 15,000 زیات محصلین د دوی په مالی مرسته باندې زده کړې ترلاسه کوي. امیت سمسور، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو ټلویزیون، کوټا.
درنو عزتمنو اوریدونکو، د ډیوا راډیو خبری خپرونه لا دوام لري. نو راپورونه هم لرو چې په خپرونه کې به تاسو ته وړاندې کوو. دا مهال یو مهم راپور چې د بلوچستان په اړه دی که یو طرف ته عام خلک په بلوچستان کې د ترهګرۍ فشار لاندې دي، بلې خوا زده کوونکي هم د ترهګرۍ د یېرې لخوا د ذهني فشار لاندې راغلي دي او د ډیرو ستونزو سره مخ دي. په دغه یو څیړنیز راپور کې چې زموږ همکار نصیر احمد کاکړ تیار کړی دی، راځئ چې ګډ سره واورو چې زده کوونکي سوای او څه ستونزې دي د ترهګرۍ له کبله په بلوچستان کې.
بلوچستان ایالت کې د امنیت د خرابې وضع له امله که یوې خواته عادي وګړي او کاروباریان وایي چې خوندي نه دي، نو بلې خوا په تعلیمي ادارو کې محصلین او استادان هم وایي دغه ادارو کې د امنیتي ځواکونو په زیات شمیر د شتون له امله نه خو په ښه توګه د زده کړو او ښوونې چارې ترسره کیږي، بلکې له زیات ذهني فشار سره هم مخ وي. د کوټې په پوهنتون کې د سیاسي ساينس د څانګې استاد پروفیسر عبدالقادر بړې وایي په پوهنتون کې دننه د وسلوال ځواکونو د موجودګۍ له امله محصلین خپل ټولنیز فعالیتونه نسي کولی او د ناسمې رویې له کبله په ټولګیو یا کلاس رومز کې د هغوی حاضري هم کمه وي. خود بلوچستان د حکومت وزیر عبدالرحیم زیارتوال وایي تر څو چې بشپړ امنیت نه وي پر ځای سوی، تر هغو و امنیتي ادارو ته اړ دي.
کار په لا انفورسمنت ایجنسیانو کېږي، که هغه پولیس دی، که هغه ایف سي ده، که هغه زموږ نور لا انفورسمنت ایجنسیانو دي لکه فوج.
خو پروفیسر عبدالقادر بړیڅی وایي حکومت او ځواکونو ته د امنیت ساتنې لپاره په نورو لارو چارو غور کول پکار دي. د ده په وینا په پوهنتونونو کې د استادانو هم بشپړه تلاشي کېږي، کوم چې بې ځایه ده.
سکرینونه دي، مشینونه دي، دا ګرده تېروي او خبره دغه کېږي چې سکیورټي پرابلم دي. نو داسې ماحول کې زما په خیال تشویش خبره مه وه، خلکو کې پریشانی هم ډېر وه.
په بلوچستان کې لتیرو لسو کلونو راهیسې د امنیت وضع خرابه ده، چیرې چې ملت پاله بلوڅ وسلوال د خپلواکۍ مبارزه کوي او توندلارې ډلې لژکۍ او باسواده طبقه په هدف کوي. د پاکستان په هغه جګړه ځپلي جنوب لویدیز ایالت کې د کورنیو چارو وزارت وایي تیر کال د ترګرۍ 130 پیښې رامنځته سوي چې پکې 300 ته نږدې کسان وژل سوي او تر 1500 زیات نور ژوبل سو. تر ټولو خونړي بریدونه د اګست په میاشت کې پر وکیلانو، د اکتوبر په میاشت کې د پولیسو د روزنې په مرکز او په نومبر کې په خوزدار کې د شانورانی په مزار باندې وسو او یوازې دغه درې پیښو کې تر 180 زیات کسانو ژوند له لاسه ورکړ.
وایس اف امریکا
یو رادیو اوري.
قدر من اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه درته وړاندې کوو. د پاکستان د ریلوی او د پلاننګ اینڈ ډیولپمنټ یا منصوبه بندی یا پرمختګ وزیرانو د سی پیک یا چاینا اکنامیک کوریډور په اړه ویل دي چې د خیبر پښتونخوا برخه ته کتنه پکې کیږي. په دې اړه تفصیلات اورنګزیب خان په ریپورت کې درته وړاندې کوو.
یو خبری کانفرنس ته وینا په وخت د ریلوی مرکزی وزیر صاد رفیق ویل دی چین په دې رضا شوی دی کراچۍ ښار نه پېښور پورې ریلوی لاین اپګریډیشن یا صلاحیت زیاتولو لپاره به اوږدې مودې قرضې په ورکوي. د صاد رفیق وینا وه سی پیک منصوبې تر مخه پېښور نه مردان، مردان نه چارسدې او مردان نه درګې پورې ریلوی لاین به بیا بحاله کولی شي. د دوی وینا ده پېښور کې د ماس ترانزیت یا د اولس تک راتګ دپاره لویه منصوبه ده او مرکزی حکومت به صوبای حکومت سره دې تکمیل دپاره مکمل مرستې کوي.
پېښور ماس ترانزیت کا بڑا ہی عظیم شان منصوبہ ہے، خدا کرے ہم مل کے اس کو بنا لیں. جو آر او ڈبلیو اویلیبل ہوگا وہ ہم اس منصوبے کے لیے آفر کریں گے، اپنے ٹرمینلز بھی آفر کریں گے، ٹیکنیکل ان پٹ بھی دیں گے کے پی کے گورنمنٹ کو مکمل طور پہ.
دوی وی د پېښور د پاره دا یو لویه منصوبه ده او د دوی وزارت به صوبای حکومت مکمل مرستې کوي. بلخوا ترکه او منصوبه بندې مرکزی وزیر احسان اقبال وینا ده چې پاک چین اقتصادي رهداري منصوبې مغربي لارې باندې زیات کار مکمل شوی دی او دا خبره چین هم منی پاکستان لګ وخت کې دا کار تکمیل تر رسولې دي.
منټس کې اندر لکھا گیا ہے کہ مغربی روٹ آپریشنل ہو گیا ہے اور خاص طور پہ جو گوادر سے سوراب تک 650 کلومیٹر کی سڑک حکومت پاکستان نے بہت تیزی کے ساتھ بنائی ہے، اس کو چینی طرف سے اپریشیٹ کیا گیا ہے.
احسان اقبال وہی کم خلق مغربی لار باندے کار نہ کولو پا حق لائے تنقید کوي نو آہی دبارہ واضح قوم چے سی پیک پا حق لائے پاک چین شریک ہمکارے کمیٹے غنڈے اعلامیے کے واضح حلیکل شوی دی گوادر نہ سہراب پورے شپگ نیم سوا کلومیٹر سڑک جوڑ شوی دی او مغربی لار باندے زیاد کار تکمیل ته رسیدلې دي. پاکستان کې وړي صوبې او اکثر له سیاسي او غیر سیاسي ګوندونه په مرکزی حکومت تور لګوي. د پاکستان اقتصادي رهداري ذاتي ګټې پنجاب صوبې ته ورکولو لپاره د منصوبې اصل نقشې بدل کړې شوې دي او مغربي لارې چې زیاتره بلوچستان او خیبر پختونخوا نه تیریږي د هې تکمیل لپاره مرکزی حکومت سنجیده نه دي. د مرکزی وزیر وینا ده د منصوبې کې د یوې صوبې ترقی هم نه ده هېره کړې شوې او څلورو صوبو گلگت بلتستان او کشمیر کې به پاک چین اقتصادي رهداري منصوبې تر مخه یو یو صنعتي منطقه به جوړول شي. د حسن اقبال وینا ده اوس په دې منصوبې خرچ 50 ارب ډالرونه زیات شوی دی او پاک چین اقتصادي رهداري کې به د توانایي اغه منصوبې به شاملول شي چې پرې د ټولو صوبو اتفاق وي. احسان اقبال وایي مالی ګټو پر ځای به داسې منصوبه باندې کار کولی شي چې ورنه صوبو ترمنځ د خفګان یاره نه وي. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو، دا مهال زه یو بل مهم راپور ولورې ته چې د خیبر پښتونخوا کې د تیرو دوو ورځو راهیسې په دوامداره توګه بارانونه ورېږي او کوم چې په تیرو څو میاشتو کې نه و ورېدلي او ټول په دې اندېښمنه وه چې د باران نه ورېدو له کبله خوشحالۍ رانشي، وچکالۍ رانشي او د موسمیاتو محکمه وایي چې دغه بارانونه په زراعتي ځمکو یې ډېر ښه اغېز کړی دی او ډیر ښه اغېز به وکړي. په دې هکله نور تفصیلات تاسو ته وړاندې کوي ریاض حسین په خپل راپور کې.
د خیبر پښتونخوا په لری پرتو علاقو خصوصي توګه شمالي سیمو کې د نور باران په حق لویل شوې دي او په غرونو باندې د واورې ورېدو امکان دی او ماهرین وایي چې د تیرو دوه ورځو راهسې د خیبر پښتونخوا په میداني علاقو کې د باران لکبله د غنمو فصل ته زیاتې فائدې ترلاسه شي او په دغه سیمو کې د مختلفو ناروغو مخنیوي به هم وشي. د خیبر پښتونخوا د موسم د محکمې وینا ده چې په راتلونکو سریرشتو غنټو کې په میداني علاقو او شمالي سیمو کې د واورې کېدو او نور بارانونو امکان دی. په دې حق له د موسم شبکی مشر مشتاق علی شاه ډیو ریډیو سره د خبرو په محل وای چې د ټولو نه زیات باران په بره دیر کې شوې دی. سړی وایي چې په خیبر پښتونخوا شمالي سیمو سوات، شانګله، بردیر او چترال سیمو کې د واورې کېدو سلسله جاري ده او تر اوسه پورې د رپورټونو مطابق په مختلفو سیمو کې د دوه نه تر درې فوټه پورې واوره شوې ده. ماهرین وایي چې د ټولو نه زیات باران په بردیر کې یو کم 50 ملی میټره باران شوی دی. په کوزدیر کې 2 ملی میټره، سیدو شریف سواد کې 3 ملی میټره، کالام کې 1 ملی میټره، ملم جبه کې 6 ملی میټره، بالاکوټ کې 2 ملی میټره، چترال کې 3، دروش کې 10، کوهاټ کې 3 او په مرکزی ښار پیښور کې 1 ملی میټر باران شوی دی. د طب ماهرین وایي چې دې باران سره به د سینې، مری او سا په ناروغو کې هم کمی مخیتره شي. زمینداران وایي چې د باران په وجه باندې د غنمو او سبزو په فصلونو باندې به مثبت اثرات پرېږدي.
باران خو ډیر شکر دی خدای فضل وکړو د خلکو ډیر ارمانونه چې باران وشو نو فصلونو لپاره خو ډیر فایده مند دی چې کم تیار فصلونه دي او بدقسمتي ده چې هغه وچې ځمکې خو نه دي کرنې شوي، هغه خو پاتې شوي دي، هغه خو کار نه دی شوي، هغه خو دغسې شوي دي، باقي هغه خو نقصان وشو ډیر زیات. اوس هم دا چې کم باران وشو نو ډېر سره بیمارۍ به هم کمې شي او فصلونو ته هم فایده به ورسي او نور هم دغه چې کم دی نو ښه شو. ډېر فایده مند دی غنمو دپاره، بلکې هر فصل دپاره که سبزی دي هغه هم دغه دي ټولې د خاورې د دوړو ډکې وي بوټي بوټي او باغونه وم او هغه صفان شو او هغه ګرد غبار ته لاړ او غنمو ته هم ډېره لویه فایده پرې ورسېده.
د خیبر پښتونخوا د اپتونو ادارې پی ډي ایم له طرفه په ضلعي سطح باندې سرکاري محکمو ته هم هدایات جاري کړي شوي دي چې په مسلسل باران باندې نظر وساتي. خو تر اوسه پورې د خیبر پښتونخوا د مختلفو برخو نه د نقصان څه خبر مخې ته نه دی راغلی. یاد دي چې په خیبر پښتونخوا کې زیاتره د اکتوبر نه تر دسمبر او جنوري پورې 80% بارانونه کیږي، خو سخت کال په ملکی سطح باندې د ضرورت نه کم بارانونه شوي دي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
قدر من اوریدونکو، تاسو د موسم په اړه رپورټ واوریدې. هم د سواد معلم جبا سیمه کې واوره سوې او چې له وجې د په دغه سیمه کې د خلکو تاګ راتاګ او سیاحي علي زلي زیاتې سوې دي. تفصیلات فیاض ظفر په رپورټ کې درته وړاندې کوو.
ویلې کېږي چې د سواد هر موسم د سیلګری موسم وي او کارو سر سواد ته سیلګری راځي. د ګرمۍ په موسم کې د سیلګرو راتګ د ټولو زیات وي، خو اوس چې کله سواد کې واوري اوشي نو هم په زرګاو سیلګری د واوري او د واوري ورېدونه د خوند اغستو د پاره سواد ته راځي. تیر دوه ورځو کې معلم جبه کې د واوري ورېدو سره ګڼ شمېر سیلګری معلم جبې ته راغلل او د واوري ورېدونه خوندونه واغستل. د لاهور نه راغلی سیلګری رافی بی بی وای چې ډیر خایسته ځای دی، خلک هم ډیر ښه دی، موسم را لډیره مزه راکړه او هر چا لپاره دی چې دلته راشي.
بیوٹیفل پلیس، بیوٹیفل پیپل، بہت بہت مزہ آ رہا ہے ہمیں اور آئی گیس ہر کسی کو آنا چاہیے یہاں پر.
مانم جبہ ٹول سیما د واوری سپینا پرتھا دا راغلو سیلګرو پکې د واوري ګولې جوړې کړې او یو بلې پرې وشتل او څه سیلګرو د واوري ورېدونه خوندونه اغستل. یو سیلګری محمد یعقوب خان وایي چې واوره شوې ده او ډېرې مزې ترې اخلو.
دلته راغلی ملنګ جبې ته، واوره شوې ده، ډېره ښکلې انجوی ده، ډېر ښکلی موسم دی. د ما خپل نور مسافرونو ته هم خواهش ده چې راشي، د دې موسم مزه والی او دا واور انجوی کوي.
ملم جبې ته راغلو سیلګرو په واوره کې ځان لا فټوان اغستل او ستنانو ځان لا سیلفیانې جوړولې. لوی واړه او خزو د واورې ورېدونه مزې اغستې. دا ملم جبې د هوټلو منتظمین وای چې را روانو ورځو د پاره هم خلکو په هوټلو کې د کمرو اډوانس بوکینګ کړی دی. اورېدونکو ته وریاد کوم چې د مارچ په میاشت کې د سطح سمندر نه په 9000 فوټه چوتوالی دې ملم جبه کې د سکی یا په واوره د خوېدو لوبي کیږي چې کتولې ګڼ شمېر خلک مالم جبې ته راځي. فیاض ظفر، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مالم جبا، سوات.
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زده،
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.